سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت و بچو شي تاسو آزادې رادیو ته غواکیس د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړی شوه چې زموږ همکار اسد الله الدین به تاسو ته د خصوصي پانتونونو پر رول باندې خپل خبرونه وړاندې کړي. خصوصا خبرونه په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکو د دریو خوځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په یوه بیان کې ویل چې دا کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور هر یو له 1.5 نیولې تر 9.5 درو پورې په تعزیري سزا او د شپږ او درې کلونو ترمنځ حبس په بیلابیلو درو دورو محکوم شوی دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې 4 کسان په محضر کې په درو وهل شوی دي. طالبان بیا پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې درو کلونو کې لږنه کسان په بیلابیل تورونو په مازر کې په درو وهلي او پر ځینو نورې قصاص ته تطبیق کړي. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا غوښتي چې په مازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو له ورکولو دی ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې اف ای او وایي چې سږ کال یې په افغانستان کې د اوبو زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. اف ای او په یو بیان کې چې پرونې په خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلي دي چې د دې کار هدف د اوبو ښه مدیریت او د ویلې شوي واورو د اوبو اوامدرس د سیلونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوي او د چاپیریال بیارغونه ده. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه او د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغیز کړی دی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو ودونو په ډله کې دی، خو د دې بدلون له اغیزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. کورسای خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارلمان سیمه کې د بارنیو ډیپلوماټانو لپاره د وزنګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پیو بیان کوي چې د دې خارګوټي د سروې لمړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دا خارګوټي به په څه باندې 300 جریبه ځمکه کې ورغول شي. خو د کور او خار جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه د یو لسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي دي. دغه خصوصي پانتونونه په غزنی، فراه، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه پر نجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کیدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي ښوونکي او د ښځو فعاله لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی. باید ادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره وروسته یو ځای شي. بس پیلو ورزو د بس ملمنه د خزو فعاله او خونکې لطیفه خورم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خورم ستړي مشي راځي پیل بلدین وو کوچه د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او ونډه دی وهیواد په واده کې څومره مهمه ده.
مننه کوم، سلامونه ونیکې هلې وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته. را بشو د تحصیلي بنسټونو باندې دلو ته چې البته د زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو را بشو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارات اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته، یا دا چه ورطایی چه موگ یعنی تر امرسانی پوره دوی حقا کارونا پر مخوری کم کارونا چه د اسلام نمخ که پر خود و انجونو تحمیل دل دا کم کارونا چه دی د خځو او د نجونو په حق کې کوي د هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې ښځې او نجونې د حقارت او ظلم تر لاندې وي چې موږ کولای شو د بېلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محرومې وې د ښځو موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده او د یوه بې حرمته موجود په سترګه ورته کتل کېدل میراث به نه ورکوه او هغه هیوادونه لکه یونان روم او عرب د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کول او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بده رویه کېدله د جاهلیت دوره وه وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې نو دا کوم کارونه چې دي دا د اسلام نه مخکې دي دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دې نه بدناموي په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی ښځه د جامې نه نه ده محرومه شوې موږ ویلی شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکیني وضعیت پر خلاف دی اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده اسلام ښځه دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې سره شته او نه به وروسته راشي الله تعالی د النساء په نوم پوره صورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی دوی د دونه مخه لوي او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي ولې ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول هغه انساني حقوق او آزادي ورکړي چې د هغه احترام او عزت تامینوي نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه منع کوي ښځه د اجتماع نه منع کوي او ښځې ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي
میرمن خورم سلامات اوسې کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو راځئ چې د خپرونې بل میلمه ته ورسو ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی هم سټوډیو سره وصل شوی دی سادات صاحب تاسو څه فکر کوئ خاده سادات صاحب اړیکه اوس پریش ولا تخنیکی همکار اشاره کوي بیرته به حسابو کوچی اړیکه ورته ونیسو میرمن خورم تاسو زده پښتنه کوم چې څه فکر کوئ آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلی دي دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوي رښتیا هم مذهبي ریښه لري او کنه ممکن سیاسي لوبوي ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چې راسي بیا نو قصور العام خلکو وستل کیږي د افغانستان بندیزونه تکرار شو خصوصا دغه وروستي کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې یا پنجونو باندې حتی په روغتیایي مرکزونو کې په روغتیایي تحصیلي ادارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري
دقیقا دا سیاسي بڼه ده ځکه زموږ په سپیشل دین کې کوم حق چې خدو ته ورکړل شوی دی دغه نموږ مخته شو اړولای دا سیاسي لوبه ده چې باید تاوان د افغانستان پاک لمنې ښځې پرداخت کړي او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي نه خیر هېڅکله هم نه ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده دا تنها ده نه چې دا دوی ته ضرر دی دا زموږ هېواد ته اقتصادي اجتماعي سیاسي حقوقي دغه ټول نقصانونه لري ځکه دوی د دې نه بې خبره دي په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلام یې لوستی وي په اسلام په کلمه پوه شي چې اسلام څه ته وایي په اسلام کې ما مخکې دا بیان کړل چې پوره حق ښځو نجونو ته ورکړل شوی دی په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګره وه نو کچیر دا حق دوی نور کوي آیا اوغ وقت کې یعنی دا کار به بنسک بلل شوی دی؟ او بی بی عایشه د اسلام د احکام او احادیثو رسونه کې مهم رول درلوده او یو شمیر دینی عالمانو او دینی عالمانې د اسلام پر لومړیو کې د هر آزادۍ یو بیلګه بللې چې د ښځو غږ پورته کولو او خپل حق غوښتنې برخه کې مهم رول لوبولی دی.
بله، دا معنا چې په اسلام کې د ښځو ونډه، د ښځو حقونه هر څه معلوم دي، هر څه څرګند دي. اما تاسو وایئ چې دغه وروستي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګېدلي دي پر نجونو باندې، پر تحصیلي بنسټونو باندې، دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښې لري؟ کور ودان ډېره مننه سلامت صحیح سادات صاحب سټوډیو سره بیرته وصل شوی دی تر هغه چې عبیدی صاحب بسلیږي بحث به مخ ته بیایو. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې دننه یې دغه تحولات چې وروستیو کې راغلل، آیا رښتیا هم دغه پر پانتونونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز دا فکر کوئ چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې ریښه لري؟ البته په هغو تفسیرونو او عبارتونو کې ریښه لري چې طالبان یادونه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر قدرمن او عزتمن مودین صاحب، تاسو ته، استاسو اغولو فاغولو د خبرونې کارکوونکو ته او کارکوونکو ته او د افغانستان پتمنې او غیور او پر علم مین ولس او علم خصوص قدرمنې او پتمنې محجبه او خویندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لودین صاحب، څرنګه چې تاسو پښتنه وکړله پر علم بندیز او خصوصا د خویندو پر علم بندیز، دا ناوړه عمل ده، په اسلام خلاف عمل ده، په اسلام کې ځای نه لري. ملت او دولت ترمنځ توپیر پیدا کوي او علل خصوص د هیوادوالو او حکامو ترمنځ اندغه دروازې چې پر علم لپاره د خویندو پر مخ بندې کړي دي، دا نفاق ترمنځ کوي او جدایی د دولت او ملت تر منځ راولي. نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم، په اسلام او په مذهب او په قران او په حدیثو کې داسې آیت او داسې یو روایت منګه تر اوسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکړي د خویندو او د میندو په تعلیم او تحصیل. ډیره مننه.
بله، سلامات سي سادات صاحب. سره لدې چې بندیزونه لګېدلې دي پر نجونو باندې، نجونې اجازه نه لري چې حتی هغه یوازینې هیلې چې وه چې هغه په تحصیل په روغتیایي موسسو کې د دوی زده کړې وي، هغه هیله هم اوس پرې بنده شوله. البته هیلې شته د نجونو چې بیرته دغه دروازې ورته خلاصې سي. یو بل موضوع دا ده چې تازه د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو جوازونه هم لغوه شوي دي. د یولسو خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ دی، تخار دی، لغوه شوی دی. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغو پوهنتونونو هغه خپل شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوئ که دغه لړۍ دوام کوي، یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نه شي؟ ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پوهنتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی دا به ووایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی دغه دولتي پوهنتونونه چې دي، هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمینه نه ده برابره. دا خو یو. او بیا خصوصي پوهنتونونه یو څه افغان ولس ته ډېر ښه وو، خصوصا ځوانان قشر ته. نو له بده مرغه چې دا اوس هم بند شول، دا معنا ده چې پر خویندیم دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې. اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم دا دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې کووایو چې رحم وکړي. الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پر منځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پانتونونه دا یو اړتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خویندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بيخي فریضه ده، ځکه موږ ته آیت لرو کومه مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم د قران عظیم شان او د احادیثو څخه لرم. الله سبحانه تعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کس چې پوهیږي هغه ناپوه سره دا برابر دی؟ نه، طبعا چې نه دی برابر. اوس موږ څوک لو چې برابر شو؟ موږ باید اقرا ولرو چې لومړی ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور د الله له طرفه موږ ته چې اتمام د حجت وکړي او هغه ته ویل چې اقرا تو ولولا ای پیغمبره بسم ربک الذی خلق، په هغه پروردګار په نامه چې تی پیدا کړی. اوس چې الله موږ ته وایي چې تاسو ولولئ، نو لیک او لوست او نورو ته دغه تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی، دا الهي فرض دی. حتی زه تاسو ته دینی له بخشه تاسو ته اشاره وکم چې موږ له سهار نه تر ماښامه چې لمونځ وکړو او د لمونځ باندې علم ونه لرو، پوهه ونه لرو، ارکان باندې پوه نه سو، یعنی تعلیم او تحصیل د لمونځ په باره کې موږ کړی نه وي، دا لمونځ د موږ باطل دی. حتی دغه موږ چې دعوه کوو چې مسلمان یاستو، نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکانو پوه نه سو، څنګه د موږ مسلمانان
ساده صاحب دل لپاره خو بیا طالبانو حکومت ویلي چې مدرسې پراخې شوي دي، مدرسې زیاتې شوي، او دوی ویلي چې یوازې دینی تعلیم فرض دی او په واضح ویلي دي چارواکو چې د عصري علومو په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته، هغه مباح دی البته، خو دغه موضوع اختلافي دی. طالبان په منځ کې هم دلته یو یادونه کومه زموږ تاثیر دی بحث سره دغه یادونه ډیره مرسته کوي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوم ځانګړی اساس چې د توماس نیکلاس هم د تللی کابل ته، هلته یې بیلابیلو طالب چارواکو سره کتلي دي، د یونامالو مشرانو سره کتلي دي. بیرته چې کله دغه نیکلاس ستون سوی اروپا ته له رسنیو سره خبرې کړي، خپلې ټویټونه کړي دي، هغه ویلي چې دل طالبانو نه وپوښتل په کابل کې، حتی ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره هم کتلي، له هغې وپوښتل چې دغه د وروستیو بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتیایي مرکزو کې د نجونو پر تعلیم بندیز پاړم، وای ترې وپوښتل چې دا ولې دا بندیز ولې لګېدلی. حتی هغه ویلي چې ډیری طالب چارواکي هم نه پوهېدل چې ولې دوی دغه بندیز لګولی ده، یعنی وضاحت یې نه ورکوو. دا معنی چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغو بندیزونو په حق باندې بیلابیل نظرونه موجود دي، بیلابیل دریزونه او موقفونه شته، او کله ناکله دغه بیلابیل موقفونه د دوی له څرګندونو نه، د دوی له ویناو نه هم لورایه څرګندېږي. په هر حال کور ودان مننه. بیرته راځم میرمن خورم ته. څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو؟ ځکه دا خو د ټولنې یو اړتیا ده که چیرته دغه سي وضعیت روان وي. د اوس تاسو خبرې چې د نجونو له حضور پرته د طب پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجېدو امتحان اخیستل کیږي، دا هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د طب محصلان دوی ته دا اجازه ورکوي چې دوی لاړ سي فعالیت وکړي، مثلا که او داخلي ډاکټر وي، داخلي ډاکټر په توګه کار پیل کړي، ماینه خانه خلاصه کړي، څوک له غاښونو نه فارغ وي له د غاښونو څنګه پرانیزي. دغه امتحان کې هم سږ کال نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، البته موږ تاسو یو شمېر نجونې فارغانې لرو. دغه ډول وضعیت که دوام کوي نو دا معنی چې ولس له ستونزو سره مخامخ کېږي. څه کول په کار دي تر څو تعلیمي تحصیلي ادارې له سیاست لرې وساتو؟ بله میرمن خورم، زما غږ لري.
ما دقیقا سوال ورسوم د ته په کار ده چې دوی باید خپل منځ کې او تفاهم وکړي. نو کله چې دوی خپله نه دي خبر چې څنګه د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې تړلې دي، نو موږ به په دې باره کې څه نظر ورکړو؟ ځکه دوی خپله نه پوهېږي چې څنګه د مکتب او د پوهنتون دروازې تړلې دي. نو که دوی په دې هیله وي چې موږ د ښځې او نجونې د جامع نه حذف کړو، نو د موږ وطن به جوړ شي؟ خدا هېڅ امکان هم نه لري، برعکس د ستونزې نورې هم زیاتېږي او ولس د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کېږي. او نو که دوی ځان ته عالمان وایي، که وایي چې موږ عالمان یو، موږ د وطن جوړو، موږ په هر څه پوه یو، ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامع نه حس کړي دي، وایي چې دوی ناپوه دي، په دین نه دي خبر، نو دوی خو به د دین نه خبر وي. نو کله چې زمونږ درنه مېلم هم و فرمایل چې دا الله خبره ده او زمونږ ستر پیغمبر ویلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مني زمونږ خبره ته به څه توجه وکړي؟ بل دا چې دوی کوي چې باید ښځې په ساتر کې وي یا په حجاب کې وي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ونه لرو، ښځینه نرسانې ونه لرو، نو موږ د خپلې خویندې میندې باید د نارینه وو په لاسونو تداوي شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس د سیاست سره ښکیل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډېر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هره برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب ده، زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه چې ایجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس دا نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پرې خلاصېږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهېږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان، ډېره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبرې نه یووالی یا هم د دریض نه یووالی هم د دې لامل کېږي چې ولسته سرخوګای پیدا شي چې اوس کومه ومني. ځکه د اروپای ټولنې دغه استازي چې کومې سرګندونې کړي دي، د سرګندونو له ورایې ښکاري چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دې نه پوهېږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا ولې لګېدلي دي، آیا سیاسي بڼه لري او که هم شرعي یا مذهبي. په هر حال په دې له چې ستاسو په ټکو دغه ابهام له منځه ولاړ شي، هر څه ښکاره شي، هر څه واضح شي، خدای چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناست دي، همدوی کولای شي چې مثلا خبرې وکړي، قناعت ورکړي. ځکه همدغه ورونه خويندې دي او له ولس پرته حکومت هم نه کیږي. په دې له چې دغه کوم سپارښتنه چې تاسو کوي دا په پام کې ونیول سي. کور ودان مننه. ښاغلی سادات، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر واضح په اسلام کې په دینی نصوصو کې د دین د فرضیات، د دین د فرضیات ترڅنګ د تعلیم د فرضیات یادونه هم شوې ده. خو دا موضوع اختلافي ده. موږ تاسو ګورو له ورایه چې طالب چارواکي کله ناکله خپل دریځونه وایي چې دا فرضیات خبره نه ده، یوازې وایي چې دینی علوم فرضیه. البته دا اختلافي موضوع ده، هغه ته به ډیر نه زوم کو تاسو باس په غبان ډیر نه کوزه. هر څه کارا دي، هر څه واضح دي. راځي په دې لګوږي کو چې وس څه وکو ترڅو دغه تحصیلي ادارې پانتونونه خوانځي دا له سیاست لري وساتو او د ټولنې د اړتیا پر اساس راوڅرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړ کو، د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځوابونه پیدا کو. ځکه ټوله نړۍ پر مخ روانه ده، ټوله نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پرمختګونه کوي، نوي نوي څېړنې کوي. او ام افغانستان کې ګورو چې ورستر بلې تعلیم په برخه کې متاسفانه لا سره ورنه نه لرو او په تحصیلي ډول باندې بندیزونه او فشارونه راځي. څه وکړو چې له سیاست دغه ادارې لري وساتو؟
مننه کوم علاودین صاحب. گرچې دغه بحث د علم او فرض د ټولو ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاست دا بالکل خو له بده مرغه امارت دغه موضوع په سیاست کې اوس دننه کړې ده. او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان همدارنګه زده کړه، لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو. اوس څنګه چې موږ ویل دی باندې باید بحث ونیسي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بلغوا عني ولو آیه، تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته. اوس څوک وایي چې علم مباح دی؟ که هر څوک وایي چې علم مباح دی، زه نه پوهیږم دغه خبره چې دوی کوي آیا غوږونه یې اوري؟ دوی ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم؟ اوس که موږ مسلمانان یو، کم قرآن چې ما لوستلی ده او کم تفسیر و ترجمه چې زه له قرآن نه لرم، قرآن آیتونه جامع دي، یعنی نر او ښځه ټولو ته خطاب کوي. اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی، دا په خاصه فرض کې راځي. موږ تاسو که وګورو خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا یو تجاره وه، عائشه رضی الله تعالی عنها د احادیثو ماستره وه. آیا کیدلی چې څوک سي په احادیثو کې په عربي کې او په لیکو لوست کې دی علم او پوهه ونه لري؟ څنګه احادیث رسولی سو په ترتیب؟ که موږ او تاسې پر خویندو، پر میندو او پر نونو تعلیم ونکو، تحصیل ونکو، دا په یاد ساتی چې وطن به له دې بدتره سي او راتلونکي کې به همدغه د موږ تاسو خویندې او میندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دوی محرومه کړي دي، دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپله کورنۍ ورانوي او تباه کوي، بلکې ټوله نړۍ به ورانه او تباه کړي. په علم کې رنایی ده، علم کې پوهه ده، پرمختګ دی، ایمان ده. که علم ونه لرو موږ بې ایمانه حتی یاستو. علم انسان له بدو ژغوري، علم انسان الله ته رسوي، علم محبت دی.
سادات صاحب کور ودان سلامت اوسئ. میرمن خورم څه فکر کوئ دغه پرله پسې تحولات چې دي تاسو یې څارئ، هیلې شته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې، تحصیلي ادارې بیرته له بندیزونو نه ووځي، د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص شي او پوهنتونونه، اما حالات تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې برعکس روان دي. څه فکر کوئ د یوې میرمنې په توګه باندې، د یوې مور په توګه، د یوې خور په توګه، یا هم د یوې ښوونکي په توګه باندې څومره هیلې شته چې دغه حالات به بدلیږي بالاخره، او داسې څه واقعي ګورئ یا داسې څه ګورئ چې تاسو هیله من کې راتلونکي ته، مثلا راتلونکي کال ته، بل کال ته فکر کوئ چې مثبت خبرونه هم راتلونکي دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې؟
نه خیر، هیڅ کله هم نه. زموږ هیلې ارمانونه یعنی په خپل اولین راتګ سره سوځولي دي، او زموږ هیله او امید البته نه تنها زما دی، هیڅ افغان ښځې او جنې تمه نشته، خو موږ ډېر لوی رب لرو، توکل هم پر رب دی. الله پاک کولی شي چې دا هر څه مثبت طرف ته بوزي، ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې د هر څه نه خبر اوسي، د دې ملت په درد پوه شي، د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په درد پوه شي، او د دې کړېدلې جامعې په درد پوه شي. هغه څه حاکمان موږ نه لرو، یعنی د دوی نه زموږ هېڅ تمه نشته او نه ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهېږي چې زموږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولس څنګه ظلم کوو. د هغو سره هېڅ سند، هېڅ یعنی یوه مثبته خبره، هېڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو موږ به د دغسې یوه شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارلی دي، انشاءالله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هېواد د ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهېږي چې بې سوادي ده. که زموږ هر ورور، هر خور سواد ولري، نو هغه د یوې جامعې د خپل وطن په قدر پوه شي، د خپل وطن په ارزښتونو پوه شي، هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو. نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي، پوره علم نه لري. نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ او جدل دی، زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله، او دغه متاسفانه چې د اکثرو ځوانانو، د اکثر افغانانو همدغه نظر دی چې ورځ تر بلې افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاتک، متاسفانه. مثلا دغه څلورم پرله پسې کال دی چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته، او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې، مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده، د نړۍ نیم نفوس، حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یادی په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې هم. دا معنی چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي، او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې، میندې له تعلیمه پاتې کیږي، دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي، پوهنتونونه فارغان هم نشته، نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکترانې چې دي دا به هم څوک کال وروسته څوک به تقاعد کیږي، څوک به دندې پرېږدي، څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي. بیا به نو د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپله میرمنه یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته، نو دغه به یوه غټه خلاوي او بیا به یې ډکول هم په کم وخت کې امکان ونه لري. بیا به نو یوه بله دوره غواړي چې نجونې لاړې سي امتحان ورکړي، اول له ښوونځیو فارغ شي، بیا له پوهنتونونو فارغ شي او بیا دندې واخلي، ممکن کلونه حتی یوه لسیزه وخت واخلي. په هر حال په دې له چې دغه خلاو لپاره هم کار وشي تر څو په آینده کې خدای مکړه داسې یوه ستونزه نه وي چې جبرانېدل به بیا ډېر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب، مخکې دی چې د خپرونې بل میلمه ته ورشو، ښاغلی عبیدي هم اوس موږ سره یو ځایېږي، بحث سره یو ځایېږي، وعده یې کړې. تاسو راته وایي چې د یو ځوان په توګه څومره هیلې شته؟ آیا فکر کوئ په ټولنه کې یا په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه په وتړل سي نجونې چې نن سبا له زده کړو بې برخې دي، یا هم په افغانستان کې دننه نشي کولای چې زده کړې وکړي، داسې کوم فزیکي یا یو څه شته چې زړه په وتړي او هیله مند اوسي چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلي کې تعلیمی ادارې خلاصې سي؟ ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پرېښي دي، که څه هم ځان پکې رامنځته شوی، اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو، وایي چې شرایطو باندې کار کوو، ځینې کارونه دي، ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلې خو بیخي نشته، ځکه هیلې ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، نو مجبور یم چې دا ووایم. امر ثانی د دې نه پیغمه چې کله د یا مهدی اخر زمان حضور ته دی په تمه دی، یا قیامت ته په تمه دی، امر ثانی باندې والا که پوسم، خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه د اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې خزه خور مور هغه د ځمکه پر مخ فرښتې دي چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی هغه مثبت انسانان یې جامعې ته تقدیم کړی دی، او دی مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو علوم صحی اکاډمی مرکزونو په هنتونونو دروازې د دی پر مخ پرانیزي، ترڅو چې موږ راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې د سیاسي لحاظه، د علمي لحاظه، د پرمختګ لحاظه، د پیشرفت لحاظه موږ نړۍ سره باید داسې یو هماهنګي مثبت ولرو، مثبت اړیکې ولرو. مونږ غیر د دینه هغه وران افغانستان به وي، هغه جګړه به وي، او دا به زه ادا د مسؤلیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خویندو او د میندو پر مخ خوشی نسی، ډیر خطرناک او خراب وضعیت به مونږ راتلونکي کې مخ ته ولرو، چې حتی له بده مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړی او خلک به ورته جنازې ته نږدې، او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه یې وکي، او ګیره به نه دي چا پر مخ، او سپینه لونګۍ به پټکی به نیوي، حتی اسلام د وطن نه بخلاصي. څوک به داسې زړه نه کوي چې وای زه مسلمان یم، د څه شروع کړی دي؟ دا خو که قرآن کې وای، خو په قرآن کې داسې آیات ما تر اوسه نه ده پیدا کړی چې د خویندو او د میندو پر مخ ووایي چې تعلیم مباح دی، فرض نه دی، حرام دی. داسې نه آیت است نه حدیث است. بیا هم پار ترتیب ډیر مؤدبانه وزر به وکړي د اوسني حاکمانو ته چې د الله روی وکړي، نور هم مزوروي، ډیر ټکېدلی استو، ډیر زوریدلی استو، نیم ولس لاړ وطن یې خوشې کړ، نیم ولس چې دلته پاتې ده بې علمه ده. نو باید دې ته یو ترتیب جوړ شي، او په اصل کې اوس موږ ځوانان ډیر ملامت یستو. او عمل نه
او سلامت اوسې. کور ودان احساسات مو اړتیا هم چې د ستایلو دي، دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوي، هر ځوان، هر خور، هر پیغله لري، او اړتیا هم چې ناهیلي دي. مونږ هیله کوو چې دغه خبرونه هدف هم همدا دی چې مسول چارواکي دغه خبرونه واوري، او بل اخر سرګریوان ته کوس کې وای چې دغه د افغانانو غوښتنې چې دي، دا نه کومه سیاسي غوښتنه ده، نه هم کومه بل غوښتنه، یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده. لکه مرغه دا مهال بحث ته خاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمنی په لایپزیګ پانتون کې څېړونکی دی او په خوا د لوړو زده کړو وزارت ویان پاتې شوی هم سټوډیو سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي؟ تازه د یولس خصوصي پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، وایي شرایط یې نه پوره کړي. د هغه پوهنتونونو چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه ترلاسه کړي وو، او د لوړو زده کړو وزارت هم اوس ویلي چې دغو پوهنتونونو ته پخوا سندونه ورکړل شوي وو چې دوی اوس څېړنه کړې، وایي د پوهنتونونو شرایط یې نه پوره کړي. څه فکر کوئ خصوصي پوهنتونونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به څه پایلې ولري په اوږدمهال کې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته ایما آواز لرئ؟
تاسو غږ لرو مهرباني وبید صاحب.
ډیر مننه له پوښتنې مو. زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړو زده کړو مؤسسې تړل شوي دي، او اوسنی نظام راضي او یولس نورې د لوړ زده کړو موسسې دروازې تړي، دا بې له شکه چې د ایجوکیشن سیستم یا هم د تحصیلي سیستم په وړاندې لویه جفا ده. زه دا په ډاګه ویلی شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وي، او زه به که اجازه وي لږ دغه موضوع تشریح کړم چې واضح شي. د تضمین کیفیت د پروسې په اساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې وه، ټول پوهنتونونه باید د تضمین کیفیت پروسې نه تیر شوی وای، او هغه درې پړاوونه یې درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یا یو پوهنتون آخري پړاو یې بشپړولو، په دې معنی چې د پوهنتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه یې پوره کول. هره پروسه کې هغه معیارونه وو، هغه معیارونه دوی وزارت څېړل. د جمهوریت په دوره کې یو شمېر پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې وې چې معیارونه ډېر ټیټ وو، دې کې شک نشته. خو هېڅ وخت د جمهوریت په دوره کې یوازې یو ځل ولسمشر درې پنځه پوهنتون نه وتړل چې هغه طبي پوهنتون نه وو، او د ولسمشر دریز دا و چې دا طب سره معامله نه کیږي. که چیرې د دوی کیفیت ټیټ دی، دا باید وتړل شي. اجتماعي علومو کې که چیرې کیفیت ټیټ وي، خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړوي، خو د انسان د ژوند سره نشو کولی چې د هغې په وړاندې بې تفاوته اوسو. او پنځه پوهنتون نه وتړل، دا یوازې همغه یوه تجربه ده. نور پانتونونو ستونزې درلودلې، پانتونونو سره خبرې روانې وې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، او وزارت ورسره ګام په ګام کار کولو چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغسې حالاتو کې، یعنې د جمهوریت په مجموع کې، د جمهوریت په دوره کې حداقل دا لیدلوری نه و چې پانتونونه دې وتړل شي. دو سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي. زه نه پوهېږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پوهنتونونه تړلي دي. اول سوال دا دی، هغه د کومو معیارونو په اساس، آیا هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پوهنتونونه تړلي دي؟ دغه مسله تر اوسه ګونګه ده، او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پوهنتونونه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او کېدای شي یو لامل دا هم وي چې خپله خصوصي پوهنتونونه یا هغه لوړو زده کړو مؤسسې دیتا خپل ارشیوی وی چې دروازه وتړي. په هر صورت ک وخت وو، زه بیا یو لاند
مخایسته کوم. دا پښتنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وای څو کار مو حل تدند تر سره کړه، او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډیر ښه معلومات لري. دغه خصوصي تعلیمي موسسات، تحصیلي موسسې څومره مهمه دي؟ ځکه څومره معلومات چې موږ لرو، دولتي پوهنتونونه پخوا هم او نه اوس هم دا وس یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسم ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. مثلا که به موږ په اوسط ډول فکر وکړو، یو لک فارغان درلودل د کال، نو همدې دولتي پوهنتونونه به یوازې ډېر زره یا څلوېښت زره فارغان د لوړو زده کړو لپاره دوی جذبول، اما شپېته زره او یا زره به هر کال به نتیجې یا هم به سرنوشت پاتې کېدل. بیا به همدغه خصوصي پوهنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجېدو خواته روانه ده، یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي، فکر کوي چې دولتي پوهنتونونه به دغه تشه ډکه کړای سي، او کنه دولتي پوهنتونونه لا هم هغه وړتیا نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب، دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقامو سره دا تاسو سره شریک کوم، خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بل څېړونکي سره چې په امریکې کریسټن پانتون کې استاد ده، منګه د کرونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو پاکله یو څېړنه وکړه چې د کرونا نه مخکې، د کرونا په جریان کې او د کرونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و، خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پوهنتونونه د کرونا په دوره کې د دولتي پوهنتونونو په پرتله په ښه موقعیت کې و د ټکنالوژۍ لحاظه، په دې معنی چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی و. خو په دولتي سیستم کې چې موږ اچ ال ام اس استفاده کولو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې موږ واقعا ناکام وو، یعنی په دې معنی چې دولتي پوهنتونونه ناکام وو او خصوصي پوهنتونونه تر یو حده پورې په ښه موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پوهنتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه، د ځوان استادانو د جذب له پلوه، د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډی استادان د بهر راوستل، ماستر اکثرا پی ایچ ډی استادان هم هیڅ لیسانس استاد نه درلود، یعنی دغه پړاو ځینو پوهنتونونو زه ټولو تضمین نشم ویلی، خو د ګوتو په شمېر پوهنتونونه او خصوصي پوهنتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان، تر دې چې په ځینو مواردو کې د دولتي پوهنتونونه ښه عملیې کول. اوس ستاسو پوښتنې په ځواب کې، په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې درلودل، شپږ. دغه رقم په 2021 کې 9 پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې ته ورسید، یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې درلودې. خو دغه شمېر خصوصي پوهنتونونه موږ په 2001 کې 0 خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 500,000 محصلین منګا درلودل، په مجموع کې ټول سیستم کې 500,000 محصلین وو، خو دغه محصلین وو. په 2001 کې دغه رقم 8,000 وو، یعنی منګه په ټول افغانستان کې 8,000 محصلین درلودل، هغه هم ټول هلکان. په 2021 کې منګه 500,000 محصلین درلودل او 2% نجونې وې، 2% نجونې. بیا تکرارم، د دې ډلې څخه 15% محصلین د خصوصي پوهنتونونو محصلین وو، یعنی 15% دولتي لوړو زده کړو موسسو کې دوی زده کړې کولې او 15% یعنی د 2,500,000 زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړو زده کړو موسسو پوهنتونونو کې دوی زده کړې کولې. موږ 138 رشتې درلودې په ټول افغانستان کې، 138 رشتې، او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلی سیستم لپاره، یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری و. او له بعده مغه اوس لیدل کیږي چې یو شمېر د کیفیت لحاظه، یعنی پوهنتون کې درې موارد شاید دوستانو ورباندې بحث کړی وي، کله چې موږ د یو تحصیلی سیستم یا یو تحصیلی بنسټ پکله خبرې کوو، درې موضوع ډېر مهم دي. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دي. اوس تاسو راشئ د افغانستان سیستم بررسی کړئ یا د افغانستان سیستم وګورئ، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د زده کړو د متاسفانه د په اوله برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پوهیږئ، خصوصا د غټو پوهنتونونو څخه هېواد خوشې کړل، مهاجر شول او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یوازې 314 پی ایچ ډی ډاکتران درلودل او ګڼ شمېر استادان ګوستادانو ماستري درلوده، یعنی د بیچلر یا د لسانس استادانو شمېر ډېر کم شوی و. په حال کې چې په 2001 کې منګه ماستر او ډاکټر نه درلود، د ګوتو په شمېر ماسترانو ډاکټرانو نور ټول لسانس استادانو، یعنی دا ډېر لوی پرمختګ و چې په تېرو شلو کلونو کې وشو. اوس یو شمیر دغه دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړې، مسریانې وکړې، پیژدیانې وکړې، بیرته هیواد ته راستانه شول، دغه هیواد خوشی کړه او دا ډېره لویه ضربه ده د افغانستان
تحصیل.
او دلیل هم دا ده، دو ټکو کې دغه بس راټولوم، او دلیل هم دا ده چې اوسنی نظام سره دغه مونږ فریډم آف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې، کنه، او په تحصیلي بنسټونو کې مونږ اکاډمیک فریډم لرو. دغه اکاډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی و. کله چې یو استاد دا حق نه لري چې صنف کې څه ووایي، نو هغه وجدان اجازه ورکوي څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکړي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې د څېړنې له اړخه تاسو ماته دغه دریو کلونو کې وښایئ چې د افغانستان تحصیلي نظام یوه علمي څېړنه کړې، یوه علمي څېړنه، او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې یا د پوهې د انتقال په برخه کې د ټولو بهرني پنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوي دي. ټولو سره پرې شوي دي. سکالرشپ نشته، محصلین بهر ته نشي ناستول کېږي. یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکوي چې هغه یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه دي. پال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټولو هیوادونه، ان تر دې امریکې بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټولو هیوادونه تقریبا اروپایي هیوادونو بورسونه وو، دغه اړیکه پرې شوې ده. یعنی په جمع بندي کې ویلی شم هغه درې مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې واړه فاکتورونه له بعده مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته به بیا په نتیجه ګیري کې په دې لږ زره تم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې واړه فاکتورونه کې بیرته لاس راوړنې ولرو، څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې، له سیاست لري ساتلی شو، آیا امکانات شته کنه په دې واقعیتونو به خبرې وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظرونه څرګند کړي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم. جوړه په خیر تکړه سمران بغلان.
خا مهرباني وکي بغلان نه که باغران نه د هلمند څه وایي؟ موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې، د هیواد په واده کې د خصوصي لوړو زده کړو پر رول باندې خبرې کوو. څومره دغه خصوصي پانتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهم دي ستاسو نظر؟
اول تاسو او تاسو کارکونکو ته او تاسو میلمه ته سلام احترامات وړاندې کوم.
علیکم السلام. غاګ ملک ټیټ د خپل وړ اواز خبري وکي. غاګ ملرو مهرباني.
او یو څه څه ما اواز
و اوس صحیح ده و مهرباني دامه ورکي.
ما دا میلمه څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید موږ تحصیلات یعنی باید قوي تر شي. او چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یا خصوصا په د شمال ولایتو کې چې موږ تاسو هغه پانتونونه اوس امارات بند کړي دي او طالبانو بند کړي دي، یعنی زه دغه کم امارات استازي ته زه وایم که چېرې موږ تاسو په دې افغانستان کې یعنی موږ تاسو ضرورت لرو، یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ تاسو ضرورت لرو، باید موږ تاسو دا پانتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخشي چې دی په دې بخشو کې نور کار کوي، نو د دې لپاره باید دا امارت اسلامي یو فلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دې توجه وکړي.
بله کور ودان ډیره مننه. سلامت حسین نظر مو واوریدل شو. یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کې وستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه. محترم فضل الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي نو جوړ بیا
و مننه زموږه دایمي اوریدونکو اتل صاحب له هلمند ستړي مشي. ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په ونډه کې خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې ونډه څه ده؟
قربان سم خدای ته خوشاله کړم. محترم فضل الله الدین صاحب مخبري چې راځه موضوع ته موضوع تاسو نه شنه اوریدونکو مده د ډېر وخت ما شم ټول د وخت زده د ازادي رادیو نشرات چې بیا ورمه الدین صاحب محترم خدای دې تاسو عمر زیات کې مشتا څخه ډېر خوشاله فقط یو نن د ماتګارای چې د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه ته د ازادي رادیو پر تپور اوشتي د مرز ازادي رادیو نشرات یې سره کته کړی دي. نو خدای دې وکړي چې تخنیکي همکاران دې ته توجه وکړي. د امریکا ژغ آشنا رادیو نشرات تاسو پر نشراتو پر ځای باندې د ازادي رادیو پر ځای د خپلې د ازادي رادیو سره نوري لیکلي نو دین صاحب
ممکن هلمند کې دغه ستونزه وي کله ناکله دغه میډیا هم څپې یا منځنۍ څپې او له بل سره دغه ډول ټکر کوي. په هر حال هغه ته به موږ توجه وکړو. تخنیکي همکاران به جریان کې کو. راځو موضوع ته. لاند خپل نظر راته ووایي، څومره مهم دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت؟
قربان سم ډیر مهمه دي. محترم اسدالله الدین صاحب، موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دې ځاسي نه کوي چې مثال د ذکر په دغه باندې بندیزونه ولګي، پر نور شان دي بندیزونه ولګي. محترم اسدالله الدین صاحب، موږ مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کوو، فقط دغه تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشتا اشاره وته وکړه. کم بندیزونه چې پر دې لګول سوي دي، یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي، موږ ذکر ته ضرورت لرو. الدین صاحب، یو ملک چې پرمختګ کوي په سیوادو په لوست کوي، تاسو وګورئ نړیوال ملکونو ته الدین صاحب محترم کمپیوټري تایرې جوړې کړې د خپل کورو کې نه چې دا غزا څخه نور ملکونه په نشکي. دا د چی شي برکات دی؟ دا د علم برکات دی. الدین صاحب، نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي، پر رسنیو بندیز نه لګوي. دا ستاسو په ګټه دی. الدین صاحب، زه اوس مثال د خبرې د دې ځاتنه سم کولای چې ملک ته دا سمې دغه تلاته د ستاسو د رسنیو ریکد ما ځار تر مسول چارواکو د سیږي خو بدبختانه باید و د غرسنی لاندې مثال د خبرې د حکومت بندیز پر لګولې. نو خدای پات دې چې حکومت یې ته توجه وکړي، مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیزونه لري. کلو دین ته محترم
کور ودان ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو. باس مين منو سره راټوله و ستړي مشي. ځوان فکر خبرونه اوري. خدیده اوریدونکو اړیکه پرېښ ول راځي د بحث درنو ملمنو چې بحث سره راټول کو د پايشي بوته نګدې شوی. تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې دغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې دا له بده مرغه چې بعد پایله لري او دوامې پوګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیاي. افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخې کیږي. دغه راز یادونه هم ملمنو وکړه چې دغه اکثره بندیزونه چې د سیاسي انګیزه لري او یوازې ویل کیږي چې دوی د کلتور او عناناتو او هم اسلامي ارزښتونو لمخې دا کارونه کوي، حال دا چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دی په دې اړه ډیر جزئیات نشته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي. راځي با سره راټول کوم. مرمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې. له حوصله مندۍ مننه. څه کول په کار دی ولسته خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی؟ ځکه کچیرته د غوازیات دوام کوي، ستاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي، ولست خپل څه کولای شي؟ فکر کوي ولست ستاله هم په افغانستان کې ځوانان سته، ولسته مېرمن شته؟
مننه، ښه پوښتنه ده. خو فکر نه کوم چې ولس نه به څه وکولای شي، ځکه چې کلم ولس خپل غږ پورته کوي نه په زندانونو کې دي او هغو ته سخته شکنجې ورکول کېږي زموږ ورونو او خویندو ته. نو مهمه خبره دا ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نه شي، دوی فکر کوي چې دغه درې کاله یا هم څه کم زیات دا وخت موږ ته بېرته راکولی شي، یا دغه وخت چې تېر شوی دی دا بېرته راګرځي. نه، دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي چې یوه ثانیه هم څومره مهمه ده د دې وران وطن دپاره. دوی باید یوه ثانیه هم ضایع نه کړي او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینې محبت د بشر دوستۍ دین دی، د ظلم او ستم دین نه دی. دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کښېني چې آیا دا کار د کولو دی او که نه دی. دا مکمل سیاست د خپل ځای پریږدي، د خپل وطن ته د توجه وکړي، د خپل ملت ته د توجه وکړي، د ملت حق دی ورکړي. او که چیرې دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګوو او موږ به خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ به دلته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخکې وړو، دا هیڅ کلام امکان نه لري. نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې بیرته جبران نه لري. نو دې خلکو زور د خدای زور دی. نو دوی د وډار چې د خلکو د عقدینه چې دا ورس پوره زیاتیږي او ورس پوره د دوی په ځلونو کې کرکه ورته پیدا کیږي. دوی دا چې ظلم او ستم کوي، د پهندونو دروازې تړي او حقونه یې ترې اخلي، دا هم کولای شي ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینې ورکي، دوی د خپل کې، کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کې هیڅوک نشي خپلولی.
بله کور ودان
د دې خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلای شي خو دوی ورسره نه وي فکر نه کوم د دې په ځان تمامېږي او هغه اشتباه به وي چې هیڅ جبران ونه لري.
سلامات اوسې میرمن خورم ډیره مننه. ښاغلی سادات فکر کوي د طالبانو چارواکو دا خبره درکړي چې کچیرته په اوږد مهال کې دوی دغه بندیزونو ته دوام ورکوي د ولس فاصله ورسره زیاتیږي؟ مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ په تنګ شي. فکر کوي د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی اتمان دغه حساسیت درکړي د ځکه له ولس سره سروکار د ولس سره کینی؟
ډېر مننه نوزین صاحب ستاسو د خبرو په تایید سره. له بده مرغه د افغانستان ولس خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چیټ او پاسته ورسره لرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده شوې ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وجیږه دا یو. زما چې پیاد دی قدرمن نوزین صاحب، خبرې د افغانستان په حق له د افغانستان د ستونزو په حق له پر رسنوي کې دا تقریبا 40 کلن د 20 کلن الګ سومه دغه خبرې دي. نو زما په اند باندې نو خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي باید د ولس هیلو ته ژمن پاتې سي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کیدی، او کغواړي چې یو څو کال نور د حکومت وکي، رښتینی حکومت وکي، نو دی ته ضرور ده چې خوانځي او پانتونونو دروازې د خويندو پر مخ پرانیزي. او دا به هم په اخر کې وایم چې تکرار نور خبرې مونږ ته پکار نه دي، عمل پکار ده. اوس که رښتیا وایم دوی مینه پریدي، که دروغ وایم الله مینه پریدي، مونږ مېران پاتې سوي څه وایو؟ دوی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی، دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام متفریعا ویل سوي دي چې ښځینه ته محرم نه ده. څنګه کېدای شي یو نامحرم حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو کزینه شخصي ستونزې لري، باید کزینه ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر خویندو باندې، نور عمل پکار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دې وکړي. د علیمانه شروع ټول ولس باندې را کوم چې باید راځي یو لاس ته، نو دې پوه کړو د اصل دین نه ورته پوه
او کور ودان. ډیره مننه سادات صاحب، سلامات او سید باسل کې چې به پات دي. خاغلی عبیدی ستاسو د پای خبرې هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هلی ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتونکو څو میاشتو کې یا پراتونکو کال کې بل اخره د خلکو د خبرې به اوري، سر به گریوان کې کوزي او غوږ به پګري، عملی اقدامات به کوي؟ څه هلی شته عملی دګر کې؟
زه څه ګورم نه لبدا مرغ اراده نشته. مخکې تاسو خو پوښتنه وکړه د ولس او د اوسنی نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري، ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس اواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل اواز اوچت کړي. او څوک چې خپل اواز اوچتوي هغه زندان ته ځي، او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خپره ده له بده مرغه. او دغه ستونزه په مجموع کې، یعنی یوازې امارات دا ستونزه نه لري، په مجموع تیر نظامونه هم چې وګوري، یوازې دوی هغه ارک او کوم چاپلوسان چې ارک ته دننه کیږي فکر کوي ولس دغه وي دي کنه. په حال کې چې په نوره نړۍ کې ټول پوښتنه کیږي، د ټول پوښتنې په اساس دوی هغه خپل سرویګان کیږي، د سرویو په اساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي. په افغانستان کې خو له بده مرغه تر اوسه دغه کار نه ده شوی، یوازې هغه څه د ګوتو په شمېر کسان یا هغه حلقه چې د نظام سره رابط لري، هغوی چې زی وایي هر څه سم دي، نظام فکر کوي چې هر څه سم دي. په هر صورت زه ایله نه ګورم، خو فکر کوم په دریو برخو کې ډېر جدي کار ته اړتیا ده. او کچیر دغه اراده پیدا شي، په دغه دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشي، او دغه دریو برخو باندې باید حداقل تحصیلي نظام د ودې لپاره باید کار وشي. اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست له لرې وساتل شي، او دا یو اصل دی په ټوله نړۍ کې. تحصیلي نظامونه هیڅ سیاست سره اړیکې نه لري، بیخي جلا مسله ده، او دا باید په افغانستان کې هم د سیاست څخه لرې وساتل شي. دویمه مسله د استادانو بهتر استنیدل دي. داسې یو مکانیزم باید کار وشي چې بیرته هغه استادان چې هیواد خوشی کړی هغوی افغانستان ته راستانه شي. دریم د نړیوالو پانتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي، دوه سره بیرته غاړي کې جوړی شي چې کوم اړیکې چې لمنځه
کور ودا
او څلورم اخري مسله هم دا چې د علمی څېړنو لپاره زمینی مسایل شي او
ډېر مننه عبیدی صاحب سلامات او سي کور ودان متاسفانه چې خبرونه وخت نور اجازه نه راکوي چې باسو غزو کور ودان میلمنو ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسوي یو ځل بیا لخپلو میلمنو لخون کې او د خزو لفعال لطفي خورم له مدني فعال سید احسان سادات او د جرمني په لابزیک پانتون کې له چیرونکو او د لوړو زده کړو وزارت له پخوانی ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خپل نظر مو څرګند کړ.